د ماسپښین دوی به جشوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې خبرو چې د پاکستان په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کیږي، او اسرایلي امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وواشه چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید د سولې خبرو ته لقوي دریزه داخل سي. په بغلان کې د هوان مرمۍ د سرګولولې چاودنې درې ماشومان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي، او چارواکي وایي د ننګرهار امنیت قمندان د سړک غاړې مین چاودنې څخه روغ ووت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وای افغان حکومت باید د سولې خبرو ته لقوي دریزه داخل سي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ته غسرګندونې نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې ورسته له هغه وکړې چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم سره د پاریس کانفرنس په څنډه کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی مسلم یار زیاته کړې چې افغان حکومت باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان دوه طرفه سیاست ته زیاته توجه وکړي.
سوله د یو قوت لمخنه ده شي، باید سوله د روزل لمخنه نه د سوله طرفداري، دا چې بیا ور سره ګوري د بیا په خپل کارو خپل خبري د ملګري جمهور ده د روسي سیاست او البته برنامه د پوره ده لري.
تر دې وړاندې د ولسمشر د ویاند مرستیال ویلي و چې ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په افغانستان او سیمه کې د سولې له خبرو سربیره پر نور مسایلو هم خبري کړې دي. چارواکي وای په بغلان کې د هوان مرمۍ د سرګولولې چاودنې درې ماشومان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د بغلان ولایت د امیر اختیار ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاری د یاد خبر په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د اووته نور روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د زیانمنو سو ماشومانو کورنوي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یاد پیښه هغه مهال وسوه چې ماشومانو د هوان پورې وې ناچاو دي سرګولولې لوبې کولې. دا په داسې حال کې د چې څوب ورځې وړاندې د کابل ښار په دیارلسمه حوزه کې د هوان سرګولولې د چاودنې له امله اته ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان کړي وو. د ننګرهار امنیت قمندان د سړک غاړې مې چاودنې څخه روغ ووت. د ننګرهار د والی ویانا تولاخ غانی وای چې امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد نن سهار په جلال آباد ښار کې د غازی امان الله خان لوبغالي څخه د تیرېدو په حال کې وو چې د سړک غاړې مې چاودنه وسوه. هغه ویل چې په دې چاودنه کې هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. او د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی له حکومت غواړي چې د زمکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست ژر خپور او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د تیرې پنځمې په ورځ ولسمشر غنی کندوز ته د سفر پر مهال ول چې د زمکو د غصب څخه باندې 14,000 کسان تشخیص شوي او په وړاندې به یې اقدام وسی. بل خو د ادارې فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د زمکو د غاصبینو په وړاندې د حکومت هر ډول اقدام به تمزکو لنور غصب خه مخنیوي وکړي او د غاصبینو چیرې به ملت په ډاګه سي. په دې اړه نور تفصيل په راتلونکو خبرونه کې اوریدلای شئ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندراندې کوي.
اسرائیلی امنیتي ځواکونو په لویدیځ غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د اسرائیلو پولیس وایي دا پیښنن د غنیګونی په وسیمه کې رامنځته شوې. تر اوسه پورې د فلسطینیانو لخوا په تیرو دوو میاشتو کې د چاړو په بریدونو پر پلي خلکو د موټرو په خېژولو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي تابع وژل شوی دي. اسرائیلي ځواکونو د دې وروستیو تاوتریخوالي په ترڅ کې بیا تر 90 پورې فلسطینیان وژلي. په دوی کې ډیر هغه کسان شامل دي چې په بریدونو کې لاس ترلود او یې اسرائیلي پولیس او پوځیان سرن خطی کړي. ویل کېږي چې وژل شوي فلسطینیان تر ډیره تنکي ځوان دي. اسرائیل فلسطینی مشران او ټولنیز رسنۍ د ډول تاوتریخوالي په هڅولو ملامتوي. فلسطینیان وایي د بریدونه د سولې د کلونو ناکامو هڅو وروسته د خپلواکۍ لپاره د فلسطینی ځوانانو نهیلي څرګندوي. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره برخه اخلي. دا پلان چې تر 200 پورې د سرتیرو چمتو کول غواړي نن د جرمني کابینه تصویب کړ، خو لا هم د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د جرمني د پارلمان غړي به کله پر دې پلان غور کوي، خو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ائتلاف په پارلمان کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دا پلان به تایید کړي. د پاریس له بریدونو وروسته چې د جرمني صدر اعظم د فرانسې له غوښتنې سره موافقه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد به د عملیاتو په برخه کې د فرانسې ملاتړ کوي. جرمني غواړي چې سیمې ته سارګري او تیل وړونکي الوتکې او جنگي بیړۍ واستوي. دا بیړۍ او د جرمني الوتکې به د ملاتړ ماموریت ترسره کوي او په مستقیمه توګه په جګړه کې برخه نه اخلي. د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د غړوړۍ مسولیت پر ایران چولې چې له سرحده د وختو پر محالې موانی وران او سرحدي ساتونکو ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارت کوونکي چې د 40 په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په پخو روان شي وو سرحدي ساتونکو تر پخو لاندې کړل. 40 د اسلام د پیغمبر د مسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت سلوي خرزویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې ترسره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې کال کې رانی لوري چې په دې کار کې رانی لوري ګرم کړي. بیان زیاتوي چې له ګډ سرحده د زیارت کوونکو د وختلو معنی دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیسي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه زورګونو بيويزي کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل بایښو. د 40 په مراسمو کې ملیونونه شیاګان ګډون کوي چې دا کار د عراقي چارواکو لپاره هر کال لوی ستونزه جوړوي. د پیسو نړیوال صندوق پرون اعلان وکړ چې چینایي پیسې یوان به بل کال د دې بانک د خزانه په کڅوړه کې شامل شي. IMF وایي یوان هغه معیارونه پوره کړی دي چې له مخې امریکایي ډالر، یورو، جاپاني ین او د برتانیا لپون سره د پیسو د نړیوال صندوق د اسهارو په کڅوړه کې یو ځای وي. د IMF دا پریکړه به د راتلونکي 2018 کال په اکتوبر میاشت کې عملی بڼه غوره کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستن لاګارد پرون ویل چې دا پریکړه به نړیوال مالی سیستم کې د چین د اقتصادي ګډون لپاره خورا زیات اهمیت ولري. د چین د خلکو بانک وایي دا پریکړه ښیي چې IMF له چین څخه د نړۍ په اقتصادي مسایلو کې د لا زیاتې ونډې تمه لري. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر د فرانس چلر ویش په نوم تلویزیون سره په مرکه کې وویل اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې دولتونه ماشومان نه دي. د خبرونې په دوام د دې څرګندونو ترڅنګ به واوري چې د افغانستان او سیمې د یو شمېر هیوادونو مشران له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په اړه شهیدلي او وړاندیزونه یې کړي دي. د اروپا په لاره کې د یوې کورنۍ دوره کې حال درکوو.
کشتی توپانی کیږي نو بیا مو نوید احمد او میرمن ویولور دم پیدا کړل او دوی نوړي چې وی هغه ورکس ویلې.
د انصاف پلاټه کې پروګرام کې مو د یو معذور د ماش سنسلوي مسولې سره شریکه کړي چې وای
متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه څه دا مشکلات لرو.
دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو او ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د فرانسې چلرویش په نوم تلویزیون ته په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې دولتونه ماشومان نه دي نو خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارولی شي. اشرف غنی له دې تلویزیون سره وروسته تر دې مرکه وکړه چې تېره ورځې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په پاریس کې خبرې وکړې. تفصیل له فرشتې جلال زیز.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپلې پرونی خبرې مهمې وبللې او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمه ایز او نړیوال امنیت لامل سره تړلې دي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د خپل هیواد د پیچلو سیاسي اړیکو په اړه وویل چې دواړه هیوادونه د خپلو ملي ګټو د سیمه او نړۍ د امنیت په خاطر مجبور دي چې خبرې وکړي، اختلافي مسلې څرګند کړي او د حل لارې پیدا کړي. ښاغلی غنی د فرانسې تلویزیون فرانس 24
The meeting is important because We have a state-to-state relationship.
دا وایي موږ دغه لیدنه مهمه وه ځکه موږ دولتي اړیکې لرو او دولتونه ماشومان نه دي. موږ د ملي ګټو، سیمه ییز او نړیوال امنیت له امله سره تړلي یو، نو موږ باید خبرې وکړو چې د اختلاف مسلې څرګندې کړو او داسې حل ورته پیدا کړو چې اصولي وي، اوږدمهاله وي او عادلانه وي. ښاغلی غنی، پرون په پاریس کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ په دې هیواد کې د پښتنو د یو شمېر سیاسي مشرانو یوه جرګه کابل ته ولېږله او له ولسمشر غنی یې غوښتنه وکړه چې په پاریس کې ځانګړې خبرې ورسره وکړي. کابل ته د تللي پلاوي وغړي اسفندیار ولی خان ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دوی غوښتنه منلې او دا اقدام له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په لور یو ګام بلل کېدلی شي. د روان کال په دوبي کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسی روابط لا زیات لنجمن شول. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه او په دې اړه چې له صدر اعظم نواز شریف سره پرون په دې ارتباط څه خبرې کړې دي، د فرانس 24 تلویزیون ته وویل:
پاکستان's relationship with Afghanistan is determined.
د وای د افغانستان او پاکستان روابط په یو درې اړخیز کړکیچ باندې ولاړ دي. لومړی سیمه ایز تروریزم دی چې مرکزونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې یو شمېر د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي او نور یې لا هم هلته دي. او نو تروریزم زموږ لپاره یو ګډ تهدید دی. دوهم طالبان دي چې د افغانستان او پاکستان یو ګډه پدیده ده او له مخکنۍ مسلې سره تړلې ده. درېمه مسله هغه نه اعلان شوی له دښمنۍ ډک حالت دی چې په تیرو څوارلسو کلونو کې زموږ ترمنځ موجود و. موږ پر دې درې اړخیز کړکیچ او د حل پر لارو خبرې وکړې، ځکه په نړۍ کې د تروریستانو د فعالیت له زیاتېدو سره موږ اړتیا لرو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. داسې ویل کېږي چې که د جمهور رئیس غني او صدر اعظم نواز شریف دا کتنه په پاریس کې مثبته تېره شوې وه، ولسمشر غني به کې ونی اسلام آباد ته ولاړ شي او د اسیا زړه هیوادونو په سیمه ییز غونډه کې به برخه واخلي چې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې پکې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی او د صدر اعظم نواز شریف کتنه مثبته وه. ښاغلی غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد ته ځي کنه، وویل چې دی غور ور باندې کوي. د افغانستان ولسمشر وویل:
We will engage in talking with some of them, and if some of them...
دایله طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو پړه وای، د افغانستان حکومت له خپل ټولو وګړو سره خبرې کوي. د مولا عمر ترمړنی ورسره داسې څه چې طالبان ورته وایو نشته. د طالبانو ډلې شته چې له یو شمېر سره به موږ خبرې وکړو، او که یې ځینې نور غواړي چې د پاکستان په منځګړتیا راشي، پر هغه باید دا بحث وکړو چې څرنګه کېدای سي او څه پایلې به ولري او د کومو بهیرونو له لارې ترسره کېدلی شي. ولسمشر غني وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کولی شي، خو باید اعتماد وګټي.
د فرشتې جلال زوی په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څرګندونې واورېدې چې ویل چې شایي د آسیا زړه په کنفرانس کې چې د ډسمبر په 1 او 8 په اسلام آباد کې جوړی شي برخه واخلي. البته تر اوسه پورې دا څرګند نه ده چې افغان ولسمشر په دې کنفرانس کې ګډون کوي او کنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا زموږ خبرونه د اف ام په 15 هم د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په مقصد جمهور رئیس یو لړوړاندیزونه کړې دي. د دې کمیسیون غړیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو له فعالانو سره په ویګړې ناست کې وویل په دې وړاندیزونو کې د غوراوي په کمیټه او په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته برخه ورکول شامل دي. ټاکل شوی ده چې دا کمیسیون په راتلونکو دریو اونیو کې نور وړاندیزونه هم ولسمشر ته وړاندې کړي. په جوړ شوې ناست کې د ښځو فعالانو دغه اقدام هرکلی وکړ. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د انتخاباتو په خپلواکو کمیسیونونو او د غوراوي په کمیټه کې د ښځو غړیتوب او همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% برخه ورکول هغه پیشنهادونه دي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون به جمهور رئیس ته وکړي. د دې کمیسیون غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د موضوع په اړه د ښځو نظریات اخیستل وویل چې په انتخاباتي فعالیتونو کې به د ښځو د شمولیت لپاره هڅې جاري وساتي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړي عالمي وویل په ولایتي شوراګانو کې د ښځو په 25% شمولیت تاکید کړی دی.
مدویت یک زن از نهادهای مدافع حقوق زنان را در کمیته ببینیم.
د غوراوی په کمیټه کې د شذو د فعالانو څخه دی ویشزي غړیتوب او همدارنګ د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی کمیسیون کې هم قومي او جنسیتی توازن په پام کې نیول سوی.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخه په پام کې د شدا کمیسیون تر راتلونکو دریو نه یو پوره یو لړ نوې پیشنهادونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه ځانګړی کمیسیون چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په موافقه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جوړ شوی، شاوخوا درې میاشتې مخکې په یولسو برخو کې خپل لومړي پیشنهادونه جمهور رئیس ته سپارلي وو چې جمهور رئیس پکې اووه پیشنهادونه تایید کړي دي. مسؤلینو وویل په نوو پیشنهادونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوم د انتخاباتي شکایتونو د مرکزی کمیسیون په نوم اړول شوی، د انتخاباتي لګښتونو کمښت ته اشاره شوې او په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه عمده موضوعګانې ګڼل شوي دي. په جوړې ناسته کې حاضرو ښځو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون دغه اقدام وستایه. یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل
پیشنهادات را که کمیسیون خاص د اصلاحات انتخاباتی
کوم پیشنهادونه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون کړي موږ یې ملاتړ کوو. هیله ده په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه زیاته سي. موږ له دې اقدامه د خوشحالۍ اظهار کوو.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړو هیله وکړه چې جمهور رئیس د دوی نوې پیشنهادونه ومني سو د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې اسانتیا او شفافیت رامنځته شي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون ولسمشر ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي څو په انتخاباتو کې ښځې ډېره برخه واخلي. بل لور ته په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تشدد 153 پیښې ثبت شوې دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 سلنه زیاتوالی شي. دوی دا څرګندونې پرون په خوست کې البته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تشدد د نړیوالې ورځې په ارتباط یوه غونډه جوړه شوې او په هغه غونډه کې وکړې. نجیب الله الوخیل له خوست سره نور تفصیل سره.
د افغانستان په سویل ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر استازي وایي چې د یاد زون په درې ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8 سلنه ډېروالی راغلی دی. د ګردیز د سیمه ایز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سږ لمریز کال په اولو شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په درې ولایتونو کې د تاوتریخوالي 153 واقعې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلنه ډیروالی خی.
مونږه سه کال تقریبا تر اوسه پورې 135 قضیه ثبت کړې دي چې په هغه کې مختلف نوع قضیه دي. خودکشي عمر ارقام کمی شوې دي. دا وهل تکول پکې ډیر ده. اته داسې شوې دي چې دا وهل تکول عمله مثلا هغه ښځه په قتل رسیدلې ده، لاس پښې مجروحیت ته رسیدلې ده.
د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالی ولی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقامو د ډیرېدو یو لامل دا بولي چې اوس مهال مسؤول عدلی او قانونی ادارو ته د ښځو لاسرسی ډیر شوی.
نو دوی اوس پوهیږي چې موږ هم داسې یو ارګان لرو، داسې یو ځای لرو چې موږ هلته لاړ سو دی موږ مشکلات او ستونزې حل سي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي د قضیو ثبت او امار او ارقام زیات شوي دي. نو دغه زیاتره د وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقې د نه ورکولو دي.
مدني فعال نسرین اخسانی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګرافت لوړولو یو لامل ځینې ټولنیز ستونزې یادوي او زیاتوي چې
15000 ډالر پرون خبر شوم چې وا جلګۍ و د کړې د 15000 ډالر دیوا انسان لپاره ډېره مشکله د چاغای پیدا کی. هر څه مشکلات راځي چې هم خویند ته هم ورولو ته دغه مشکل چې دولت په سات حال نشي دا ولس نشي حل کولای.
خوست امنیه قماندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
ټول پولیس ته مې دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی جوړوي، د ښځو په مقابل کې د بد چلند نه کار اخلي، انشاءالله تعالی د ښځو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به د دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریز کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% ډېروالی ښیي.
تازه د دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د سمکو د غاصبینو ترتیب کړی لس ژر خپور کړي او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
دا څو یم ځل دی چې افغان حکومت د دولتي ځمکو د غاصبینو د لیست برابرولو خبره کوي، خو تر اوسه هم د ځمکو د لویو غاصبینو نمونه نه دی افشا شوی او دا ستونزه لا روانه ده. اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال ولسمشر غنی څخه غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب شوی لیست خپور او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به د حکومت هر جدي اقدام ملي شتمنۍ خوندي کړي.
نو بیا هم د ولسی جرګې هله توقع داده چې رئیس جمهور دغه ډیرخه برنامه د منګ ته حمایت ورزنه کوي، خو څومره عاجل کېدل شي چې دغه غاصبینو نوم لړ اعلان شي او عدلی قضایی ارگانونو تماری پیسی چه نور دی افغانستان دی میریش تمنوی چخه دفاع اوسی.
دا پا دا سهل که دا چه ولسمشر محمد اشرف خانی تیر پند شنبا کندوستا دا سفر پر محل ویلی و چه پا طول هواد که دا زمکوش پرلس نیم زره اساسی غاصبین پیزندل شوی او پا ولاندی اقدامات وقتا ارتیا لری. ولسمشر غنی ویل چه پا تیروش پا گمیشتو که پا جنوسی مو که واندازه غصب شوی زمکا لغاصبینو چخه اخلاص شویده.
د ځمکو غصب یوه سراسري مسله ده. 14,500 د ځمکو اساسي غاصبین تشخیص شوي. وخت راکړی چې په اساسي ډول دا مسله تصفیه کړم. په تیرو شپږو میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې د پام وړ برخه تر اوسه بیرته نه ده ترلاسه شوي، خو د غصب شویو ځمکو راګرځول مو پیل کړي دي.
څومره دولاندې د افغانستان د ځمکې ادارې ویلي و چې په 14 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې، چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په غاصبینو کې قومي مشران، د سیمې بانفوذه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. بلخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي کچېرې د ځمکو د غاصبینو لیست خپور شي، نو د هغوی اصلي څیرې به ملت ته روښانه او له نور غصب څخه به مخنیوی وسي. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشر
چنین لیست د ډول یو لیست پرول ز فکر کوم د خلکو د عامه پوهاوی لپاره خدای او بل دا چې د زمکو د زینو غاصبینو نمونه افشا کیږي چې دا هم له مسالې سره مرسته کوي او بل د زمکو د غصب له کموالی سره مرسته کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخوانی حکومت هم د زمکو د غاصبینو په وړاندې اقدامات کړي و، خو دا چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له غاصبینو څخه ملاتړ کوي د حکومت هڅې ناکامه شوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مسکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر تر ژره خپور کړي. بل لور ته د ننګرهار والی د ولایتي شورا د غړو په همکاري د کابل اډې په سیمه کې د کانال غصب شویو سمکو پر ضد مبارزه پیل کړه. په دې اړه له جلال آباد شاه محمود شینوار راپور لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ولایتي شورا یو شمېر غړو سره په ګډه د دوشنبه په ورځ د کابل هډې په سیمه کې د کانال پر غصب شوو ځمکو د یو شمېر نوو جوړو شوو ودانیو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو زبیح الله زمری او جاوید زمان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د کانال جسد پورې اړه لري او دوه تنو سوداګرو حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له حکومت څخه په قرارداد نیولې او وروسته پر خلکو د کورونو لپاره نمرې ویشلې.
دغه د ډیر په آرامۍ سره دا ډکه شوې ده. مرحله په مرحله باندې په داسې لنډ څو ورځو کې سنګکاري شوې ده. اوس دیوالونه هم شوي دي. دا ټول د حاجي فاروق واسطه شوي. دغه بلډنګونه چې تاسو ګورئ دا جلالت ماپ ولسمشر د اجرایه رئیس پخوانی ولسمشر هم خبر دی. دا په ځمکه دا په قرارداد اخیستل شوی دی. بیا په نمرو شو شوي دي. بلډنګونه پکې جوړ شوي.
کومه ساحه مونږه ورانه کړل لږه د هغې سره څنګ کې یو بله ساحه ده. دې ته هم راغلو دام ټوله تقریبا غصب شوې ده. نور ځای پکې نشته دی. دې کې فکر کوم خلک وی چې ګل مراد او د ورارې نه پم شمس ته څوک دی هغه لاس دی. کدا د هر چوي د خلک باید سنوالي تماریفي شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم وایي د ازمکه شاوخوا وکال وړاندې په قرارداد ورکل شوی او په دې سیمه کې لوړې ودانی جوړې شوی او پر زینو کورونو کار روان دی. دی وایي د دولتي ساحه د هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې غصب کړي او د دې غصب عاملینو سره به قانوني چلند کیږي.
زبوي مې تقریبا 15 وکاله یاد کم د دې وخت نه دا کې په اجاره ورکول شوی دی. بیا د قرارداد خلاف استفاده شوی اوس چې عملان رالم ګورم په دې باندې بلل منزلونه جوړ دي په دې باندې پنځه منزل شپږ منزل کورونه جوړ دي نو د کانال زمکه خود دې د پاره نه دي چې ځکه خرچ شوی خرچ زمکه باندې خلک بلن منزل کورونه جوړیدا خرڅ شوی زمکه نه ده دا خو په اجاره یو هدف لپاره ورکول شوی و باید په هغه هدف لپاره استفاده شي د قرارداد نه روستو که چرته قرارداد تمدیدی دو قرارداد بم زیات کړه و کنه برته به دولت په اختیار کې
بل خو د حاجی ګل مراد شریکوان حاجی فاروق زاده راډو ته ویل چې دوی د 25 هکتار زمکه د قانوني قرارداد لمخې په اجاره نیولې او پنګونه کړي نو موري وای کو حکومت دوی شوی مصارف لندوی نو دوی د دې قرارداد فسخ کېدو ته تیار دي
چې د قرارداد مطابق قرارداد کړي که چیرته دا یو پرځتا زما یاد یاجی ګل مراد یاد یاجی قادر په امضا باندې د سړي کې چې یا عرفي یا شریک سند باندې خرڅو بیا د ټول څه زمو په دولت د ځمکې د زیات حاجت او ضرورت لري پستر کو پلیمو اوس د وخت مونږ ته د خپل پیسې را کې مونږ سره د سبانه د ټول ځای سره تخلیه کوو
که څه هم نو موري وای دوی په دې سیمه کې پنګونه کړی او خلکو ته د کار زمينه برابر کړی خو د سیمه یو کس ازادي راډیو ته وویل چې پر دوی د ازمکه خرڅ شوې ده
زم اعظم د محمد قاسم دوی د ننګرهار اوسیدونکو د غلطه د ماتروردی نمره غسته ده او ورشاته ورسته نمره بیا ته دی شو حاجی فاروق نمره ته دی کو دینم لکه غوانی دغه شوی نه بانک ته ویل شي نه فن بعد شرکت کې تابل شي
بل خو د ولایتي شورا وکیلان د والی او مرکزی دولت نه غواړي چې دا کمپاین باید نمایشي ونه وسی او د لړۍ ته باید دوام ورکړي دا رنګ دوی غوښتنه وکړه چې د غصب شو زمو کاملین دي هم د قانون مګولو ته وسپاري
دا د هر چاوی د خلک باید سنوالي تعارفي شي او والی سپټ خوست تم تعداد دی چې نمایشي کارونه موږ ته باید ونه کوي عملی عمده غصب پسې روایخلی د هر چا ځای چې موږ ولایتي شورا تاسو په څنګ کې یو خو وو چې عدلی او قضایی د دوی ارګانونو سره تاسو بیا تعقیب کوي نه چې پرېږدی
زموږ غوښتنه د حکومت نه وه د جلال محمد ولسمشر نه دا ده د ولایتي ادارې د مشر جناب والی صاحب نه غوښتنه دا ده چې د غاصبینو په مخنیوي کې باید نور موږ سست او ضعیف او کمزورې قدمونه باید پورته نه کړو
دغه 25 هکتار ځمکه د کال 200 زره افغانیو په بدل کې د کانال ریاست څخه قرارداد شوی د دې ځمکې قرارداد د پخواني ولسمشر حمید کرزي په وخت کې شوی وو چې وروسته یو فرمان هم صادر کړ په هغه فرمان کې راغلی وو چې د کانال ریاست پورې ټول قراردادونه باید لغوه شي او د کانال پر ځمکه هیڅوک داستوګنی ودانی نشي جوړولای کتون کې وای دغه قرارداد او د پخواني ولسمشر فرمان سره په ټکر کې دي دوی وای دغه ډول قراردادونه په قانوني بڼه غصب ته زمينه برابرای
د کندهار کورنۍ چې هڅه کوله اروپا ته ولاړ شي په ترکیه کې بیړی غرق شوې ده او د دې کورنۍ ټول غړي وژل شوې دي تیر شپه د همدې کورنۍ جسدونه کندهار کې خاورو ته وسپارل شول صادق رښتینی له سیمې راپور لري
په دې نیمه شپه کې ناست ټول خلک د هغه جنازو د راوړلو په تمه دي چې د ترکیه په اوبو کې غرق شوې وه د ژوند د سمیدو په هدف اروپا ته روانه نه خبره کورنۍ تر مرګ ورسېدل دا د نږدې هر هغه افغان کیسه ده چې له غیر قانوني لارې اروپا ته روان وي نوید او دغه کورنۍ د کندهار دی او غوښتل چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانونه تر اروپا ورسوي چې بیړی په ترکیه کې غرق شوی نوید دغه مېرمن او درې لونی وجل سوي دي د هغه دوستان وایي چې دا مهال یوازې درې جسد پیدا کړي او دوی کوچنی لونی له هم په بو کې ورکی دي
د غوښتل اروپا ته ولاړ شي په ترکیه کې د یو فامیلی چې مېرمن و او درې کوچنی اولادونه و بیا دغه کشتی ته پانی کیږي په نتیجه کې دوی په شهادت رسیږي نو بیا مو نوید احمد او مېرمن ویولور دام پیدا کړل او دوی نوړي چې وي هغه ورکس ولې نیمراول سوتو دغه ځای
اروپا ته د افغانانو تک خلک یو مجبوریت بولی دلته ډیرې کسان بیکاری او نامنیا غستون زیاد وی چې افغانان مجبور کوي ترڅو اروپا ته ولاړ شي دوی له دولت څخه غوښتنه کوي ترڅو تر هر څه مخکې د بیکاری ستونزه حل کړي
ټول دغه زموږ حالات زموږ شرایط او دلته چې کار نسته ځوانان د دغه زی تقریبا د یو میاش مخ کې راغلی و دلته سم سره خبرې وکړل چې زه غواړم دلته کار وکم نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي نه موږ دلته پیدا کوي هلمند ته ولاړې غریب په هلمند کې ډېر وګرځېدی نشت تعلیم یافته و
افغان حکومت کولای شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي دغه د لپاره کار پیدا کړي خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دي او ولسه ایرته
افغانان د ژوند سمیدو لپاره اروپا ته لډیرو خطرناک لارو ځانونه رسوي چې ډیر لږ په سمتوګه هدف ته رسیږي او ډیر زیاتې ژوند په خطر کې اچوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد ولی خپلواک د لشکرګالی کې په هلمند کې امنیت پروس پروس په شکې دوده. محمود جان له کندهار لیکي له افغانانو هیله لرو چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قاری محمد مدني له نورستان لیکي د ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د پاکستان نظامي مشان له مداخله لاس واخلي. او فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکلي دي اشرف غنی باید نور هم د پاکستان په وړاندې له روانې پالیسي څخه کار واخلي. او نیازی له لغمان لیکي که رښتیا هم پاکستان سوله غواړي نو د طالبانو دواړه ډلې دي د خبرو میز ته آماده کړي. دونیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انت څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید د سولې خبرو ته له قوي دریزه داخل شي. چارواکي وایي د ننګرهار امنیه قومندان د سړک د غاړې د ماین چاودنې څخه روغوتلې. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له حکومت نه غوښتي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست زر خپور کړي او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. اسرائیلی امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلی چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال اطلاف سره یوځای کیږي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو دغه ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولی چې له سرحده د وختو پر مهال موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره پر پراخې او جدي مبارزې ټینګار وکړ. دغه مشرانو تیره ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې ویناوي وکړې او د خپلو هیوادونو دریځونه یې په ډاګه کړل. رضوان مراد د پاریس کانفرنس د افغانستان او د سیمې د مشرانو د ویناوو مهمې برخې وړاندې کوي.
د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته افغان ولسمشر په خپله وینا کې ویل هیواد نه یوازې دا چې د کاربن ګاز په تولید سره پرمختګ نشي کولای بلکې له پاکستان، هند او د سیمې له هیوادونو سره د دې ګازونو په کمولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وړاندې ویل
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
دا وای په داسې حال کې چې د مخ په ترقی هیوادونو لپاره په بنسټیزو چارو کې پانګونه مهمه ده، دا هم اړین ده چې دا هیوادونه باید د نوي والی په لومړی کرخه کې وي، نه دا چې د زړې ټکنالوژي او زړو تمرینونو د بیا کارولو ځای وي. افغان ولسمشر ویل افغانستان د مرکزی آسیا او کسپین سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د طبي ګاز او انرژي د انتقال او ترانزیت اساسي لار ده. د اقلیمی بدلونونو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویل چې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی چې د اقلیمی بدلونونو د ګواښ د مخنیوي او په دې برخه کې د نړیوال هوډ لپاره نوي فرصتونه برابر شوي دي. نواز شریف ویل پاکستان د تودوخې د درجه په لوړوالي کې ډیر کم رول لري، خو بیا هم دا هیواد د اقلیمی بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاریس غونډې ته ویل مسکو د نړیوالې تودوخې د 2 درجې کموالي لپاره د نوې نړیوالې موافقې د اوږدمهاله اهدافو ملاتړ کوي. روسی مشر ویل هیواد غواړي چې د خپلو ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه تر 2030 میلادي کال پورې 80% کې راټیټه کړي. د اقلیمی بدلونونو په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته د امریکا، چین، جرمني او نورو لوی هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویناوي وکړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر بجو پوری په منځنۍ سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې خبري شو. د ماشام لوو د سهار تر بجو پوری بیا په همدې سپه آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د انصاف پلټک پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
انصاف پلټکه یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزې راخېستي سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده په خپل به له دوا ورو چې د خبرو پښتو ژباړه خان محمد سین را سره شریکوي
ما سید یوسف است یک تن از معیوبین شهر کابل هستم مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده د کابل خار یو معلول یم زما ستونز زمونږ د 1393 کال د ماشونو پاړه ده کله چې موږ د معیوبین ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدې چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه په دوه ځایونو کې مو کار تاخست دای هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې زه خپل ولایت ته ولاړم هلته مې عریضه وکړه زه او یو بل کس هم و موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو خو بیا مو چې مراجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو نه پوهیږم چې زمونږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه
د انصاف په لټه کې د سید یوسف د تیر کال د ماشتون زمو د شهیدانو او معلولین وزارت د شهیدانو او معلولین لمرستيال جمیلې افغانی سره شریکه کړي نو موري وویل
خدای ورور مونږ په دواړه هرکه مشکلات لرو یو د دونه کسان دي چې دوا کارتونه لري او د دوا کارتونه حقوق غوښتي ما نه مخکې اداره چې او کوئی بیا پسرنوالي کې یو تعداد کسان معرفي کړي دي چې هغه دوا کارتونه لري او د دوا کارتونه نه حقوق غوښتي دي مون اوس د سرنوالي احکام د پاره منتظر یم بعض کسان دا دي چې خپل لمغه جریمه نقدی جریمه او د شایان هم پرداخت کړي دي او یو تعداد زیات زمون کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوریت هم مکتوب ولیکل پارلمان ته هم څارنوالۍ ته هم چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دي ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه به وي خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاته راغستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي امیدوارم چې نشته راتلون که دا مشکل حل شي بعض کسان هم دی چې بعض داسې مشکلات لري چې په یو کارت کې دوه کسان دا خودی لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی کیدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي د پلار هم یو نوم به وي خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کیدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو څه مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ څه مشکل نه لرو په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی دا کال تر اوسه کال هم تخصیص کم راغلی او سږ کال هم تخصیص کم دی دا مشکل وزارت مالیه سره دی خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي، هغوی شورای وزیران سره، وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص
موین صاحب د دغه ورور ستونزه د درې نویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی، سا کال نم تخصیص پاتې دی، تر څو چې دا مشکل سا کال تخصیص مشکل حل نشي مونږ د پخوانۍ عریضه نشو اخیستی دی. هغوی کیدی شي چې خپل عریضه راولي مونږ وساتو، کله چې دا سا کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دي د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنی په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي، خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضه واخلو، طی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خود دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي، هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسې زموږ اداره سره نشته، هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف په لټه کې
سید یوسف روهیلا د چخپرونه دی اوریدلې وی. زمونږ دنده تر چارواکو پر استاسې د ستونزو رسول دي. دوستانو تاسې هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریک کړئ، موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0092 29 93. ژوند مو بې ستونزو.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتلس شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړوسی په نننې خبرونه کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه ورچی د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم شته چې په خپل ستاسو په غږ کې به یې درواورو. راځي ورته غوږ شو.
السلام علیکم، زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي، په ولایتو کې اړولي دي، بیا په چیره د هلمند لکه د نوزاد، د مساکلا، د سنګین، د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري، نارې چیږې زلبلې وي ګودیم نه شي پیدا کولی، هم اقتصاد ځای په دې هم نه امنی د غونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې، یا دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځکي او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي، هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د دا نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري، نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی. نو زه اقتصاد امنیت سره تللی چې امنیت نه اقتصاد به خود ضعیفه کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نوکې توجه وکړي چې هغه منکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نورم د فراه ولایت. زما سلامونه وکیل د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ومني. زما پیغام دا دی چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې، څو رقم چې کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډېر مخ پر دواړه روان دی. هر څو اقتصاد په فرصتونو باندې روان دی. زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د اوبو برېښنا، د اوبو برېښنا پالیسي.
نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما الحمدلله د نورستان عمومي امنیتي وضعیت په تیر بیا لسکلونو په نسبت په سلو کې اویا فیصد ښه شوې ده. خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانت وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزي حکومت بې توجهي له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دی. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. که خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي د مرکز او عامل وسالې چې یو به امن وسالې ده دغه سینې به هم په ناخوندیتوب بدل شي. سلام دی ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ سره اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د مجددوړو مقامات سره اله لروچ په دغه اصلې تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزو د ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي. سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښ ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
السلام علیکم. قدرت الله د کندهار ولایت غورک ټول ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی. دا د غورک ټول ولسوالۍ کې چندان د کاردارو د غوانو فرق نه کې مسئله د حکومت سره ده چې د غوانو پر خوچه دا کالدار سره وخت.
السلام علیکم. زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاره زده ولسوالۍ نه د زده رادیو ته خپل پیغام شو ته پیغام داده چې د پکتیا ولایت د یاره زده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي. هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یاریوب زده ورسوله و 50 کیلومتر سرک کوي شوې ده او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت برخې خدمات نه وړاندې کیږي. د مارې په برخې خدمات نه وړاندې کیږي. چیرې دا وازه دوام وکړي باندې تظاهرات او مدني حرکتونو لارې د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو.
سلام علیکم. چې کولای د فکټیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلی و چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه اخلاص کو. دلته موږ ځوان څو د بیکاری نه راځي خو چې ګرځي نه کار لري نور کار لري څو ګرو پاته په لارې کې موږ څو څوک په سیندور کې موږ څول موږ دې پاته دا وایي چې موږ ته ویزه اخلاص کی که چې دې دې ویزه اخلاص کی په وانتر کې تقریبا جنگ بالکل ختم شي. ټول خلک دې مستینه ورنځي هغه ته جنگو ته مخه کوي نه بلکې لار نه لري څو کی خلخانه ورته وګی ناس مجبور دي لار وشتي یا جنگو کی. ډیره مننه.
السلام علیکم. زه د آزاد رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوارد نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور وغیره د موږ په معاملاتو د ترتیبو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 تم پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي تېرنه نه شو وتی او کوو موږ هر ځای کې نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې امیر سره نه اخلي خو موږ د پر ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک للی سعودي ته هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نشي راتللی افغانستان په لارې، که د پاکستان په لارې ځي هلته د پاکستاني پولیس نه شي، که داسې راځي داسې بس ورور قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه دې ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل سول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل سول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه دې ما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته، نور هم په مخه ښایم.
سلام علیکم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د افغاني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکار دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشد کوي ټولو افغاني ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکار دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. که ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږ وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه پنځه شپېته ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي تاسو لاسه دي، ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادۍ رادیو نه ونه مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، او زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد کم سوی هم نه دی. په دې معنا یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي، یا پرې کړه په جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي، او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې، او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي، دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم، او اورېدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي، او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې دې برخې پرېږدي. موږ غریب خلک زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادۍ پېژانه بېرته جوړ کړو. جمعې د یخنۍ د ساړه دي، زموږ سات نه تېرېږي، او کوټې مو ویجاړ شوي دي، مونږ ډیر زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډیر کومکونه کړي، ډیرې مرستې ورسره کړي دي، زموږ په نوم یې ورسره کړي دي او مونږ له دا مرستې نه راځي، مونږ ته دا کومک نه کېږي. که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي او بل چا بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زموږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي، نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و باد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خدای دود زابل ولایت شرطپا د ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم. موږ د شرطپا په ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي. یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزوري دي، ځکه چې دی طالبان ویني او سره د خیز سیری د خصوص سره د افغان فلک د نورو مقامات هم دا استاده چې دی لارې خلاص کې. والسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي، دولتي مزکی غصب شو دي. تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دي ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه ملکینه کوو چې سیاحت راوړي او دا غمز کی وګوري دا غاسبین مخوی ډاکټر صاحب زبا ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتین د ټول وچ سوریا سامان وچ سول کاریزونه وچ سول خلکو انداري او برمه پر د ټوک شنه ولې نو زه د توان چې د افغانستان د مزکی د خار ز دفاع نه کولای سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکي. زما پر ډاکټر صاحب چرغ باندې باندې ځغ دی چې دا د غاسبین مخونه کی. والسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړ وسي. اته میاشتې کېږي چې پاسیز درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هېڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي د زموږ پیسې دې پر خپل وخت باندې موږ ته راکړ وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
السلام علیکم. دنیا مسته خبر کمال دې صاحب څخه یو ډیلر والا ما اورورا بدوای دې کانټو والا مخنیوای و چې څوک زیات وزن راوړي نو هغه مرسته سره دې خو پیسې خپل کیږي او مقام مخې درولي څنګه مدیران نه چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا پری دې زیات وزن والا روټونه ټول تباہ کړ چې زیات وزن راوړي پیسې نه کې پاتې کیږي راوړي هغه دې بیا نه پری دې دې مخنیوای باید وای شروع را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پر حوالہ السلام علیکم. زادې رادیو ټول کارکون تا ورته ته وړاندې کوم دا زموږ پیغام دی چې د پاره په اکثر او سوالې کې د واشندل کیږي خلګې په مخصوصه یو داسې د سپینو غونو په شان د هوا څخه وي کچیر د وایي نو د دولت ولې په پټه کار کوي څنګه د یانو کې د ملت چې موږ د وایي په شمول سم پاشي په شو تاسو خپل خاري نه کړې کوکنار په مخ مخ کوي او هغه چې تاسو خالي زیرو په صفت د دوام توان په کوکنار په پرې د زمونږ کې توان وکړي د موږ په مسن کې د دې کې شان خلک کړل بل څه اسلام سي ترسل خلکو ته ناروغي په څکل جلد ناروغي باندې ډیر خلک اختصاصول زما د خواهش ته کچیر د کار دولت کې او د وایي شان مو بعد ده لاس کې واخلم ګوتا یاد دې اعلان وکړ چې تاسو د دوا مو تاسو ته سپارې وکړي او د دوا بعد یو څه چې دخل ګل وخت ته تاوان وکړي چې دوا په پښین او په شین چې دخل ګل ور درته تاوان وکړي کله باندې خو خپل دې سب شمانه دې بخي کریمه څلکل په ډیرو له سوالې کې لکه په خاطر شروع ګلستان په ډول سوالې کې مې چې کوکنه د صفر درجه تر رسیدلې کله کوم چې دا من تاسو کې او دا په ان پر لوټ مشاره کوي. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورپلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. برق نه لري، د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمر جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي رادیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو. د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه او وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړ پوړو مسولینو ته ورسوي، تر څو یادو ستونزو ته یو حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي، نو قلم در سره واخی او شمیره ولګي، مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.